درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي. د اوسنی رادیو د خبرونې ته مو اسمت څاروان هرکلی کوي. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي د روان 2025 کال په لومړۍ نیمایي کې په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو له آزادۍ د سرغړونې لښت تر لشه 140 موارد ثبت کړي دي. د مرکز نن پر خپل ویب پاڼه په یو خبر پاڼه کې لیکلي چې دا د تیر کال د همدې مودې پرتله شاوخوا 15% زیات دي. بیان په تیرو شپږو میاشتو کې د طالبانو له لوري د لښت تر لشه 9 خبریالانو نیول چې ډیری یې له بهرنیو رسنیو سره د همکارۍ له وجې د طالبانو پر ضد په تبلیغاتو تورن شوي، د رسنیو او خبریالانو پر حقونو د تیری د مهم مثال په توګه یاد کړي دي. په دې ډله خبریالانو کې ځینې یې له 2 ساعتونو نیولې تر 2 ورځو پورې په موقت ډول او ځینې نور د 2 میاشتو لپاره په بند کې ساتل شوي دي. طالبانو د 2020 کال په اګست کې پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته پر رسنیو او د رسنیو پر کارکوونکو یو لړ محدودیتونه ولګول چې د رسنیو د ملاتړ د بنسټونو پراخ غبرګونونه یې پارولي دي. د طالبانو حکومت پر ایران ژغ کړی چې د افغان کډوالو په ایستلو کې دي له تدریج او زغم کار واخلي. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا حسن اخون په یو بیان کې له ایران د افغان کډوالو ایستل د ایرانی چارواکو خپل پریکړه بللې، خو وايي له ایرانی لوري تل غوښتي چې د افغان کډوالو د ایستلو په بهیر کې د تدریج عزت او شګاوندیتوب اصل ته پام وکړي، څو د هغه په وینا هم د کډوالو حقونه خوندي وي او هم هیواد ته د ستنېدونکو کډوالو مدیریت په ښه ډول وشي. ملا حسن ټینګار کوي چې د افغان کډوالو د ایستلو پر مهال دي د هغو د حقونو له نقص او سپکاوي ډډه وشي او کډوالو ته دي په ایران کې د هغو د شتمنیو او کاروبارونو د تصفیه شرایط برابر شي. د طالبانو د حکومت د ارشاد حج او اوقاف وزارت د روان کال د حج د مراسمو پر مهال د 13 حاجیانو د مړینې خبر ورکوي. د وزارت د پنجشنبه په ورځ له سعودي عربستانه د افغان حاجیانو د ستنېدو د بهیر په پای کې وویل سږ کال 13 تنه افغان حاجیان د ډیر عمر، ناروغیو یا ترافیکي پیښو په نتیجه کې مړه شوي دي. افغانستان او قزاقستان پرون پنجشنبه د هرات د تورغونډۍ د ریل لارې د رغونې موافقه لاسلیک کړه. د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا پرون په یو بیان کې وویل چې دا پروژه به د 1500 میلیون ډالر په لګښت ورغول شي. د بیان لمخې د موافقه چې دواړو خواوو مهمه بللې، د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د قزاقستان د مرستیال صدر اسم او باندنیو چارو د وزیر مورات نور تلیو د کتنې په محل په کابل کې لاسلیک شو. پاکستانی چارواکي وایي د هغو 9 مسافرو جسدونه ترلاسه کړي چې وسلوالو په بلوچستان ایالت کې له یو بس څخه یرغمل کړي وو. یو حکومتي چارواکي نوید علم وویل چې د دې کسانو په مرمیو ویشتل شوي مړي تیر شپه په څیرمه غرونو کې وموندل شول. او یو ایالتي ویان شاهد رند وویل چې دا مسافر پرون له یو بس څخه یرغمل شول. شاغل رند زیاته کړي چې د پیښې قربانیانو په ناامن بلوچستان کې د کارګرانو په توګه کار کوو او په پنجاب کې خپل کورونو ته روانو. د دې وژنې پرا کومې ډلې په غاړه نه راخستې. او د امریکا د باندنیو چارو وزارت رسمن خپل یو شمېر کارکونکو ته ویلي چې هغوی ته به ډیر ژر له دندو د لرې کېدو مکتوبونه واستول شي. دا د ولسمشر ډونالد ترامپ د هغه اقدام یو برخه ده چې غواړي د دولتي ادارو د کارکونکو شمیر کم کاندي. د مدیریت او سرچینو په چارو کې د بهرنیو چارو وزارت موین مایکل ریګاس پرون په یو بیان کې وویل چې د دې وزارت یو شمیر کارکونکو به ډیر ژر د خپلو دندو د پای ته رسیدو مکتوبونه ترلاسه کړي. بیان د شاغل ریګاس له قوله زیاتوي چې دا وزارت به په نږدې راتلونکي کې له هغو کسانو سره چې له دې اقداماتو څخه اغېز زمن کیږي تماس ونیسي.
د آزادۍ په چپو کې
درم واجې آزادۍ.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه ته راغلاست. په خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. له ایرانه د افغان کډوالو د استلو بهیر په دراز کې روان دی. له پاکستانه خو د 2023 کال په منی کې د ټولو افغانانو د استلو پریکړه وشوه. په داسې حال کې چې افغانستان په اوسني حالت کې د دومره ډیرو کډوالو د منلو ظرفیت او توان نه لري، په یو ځل هیواد ته د دومره ډیرو کډوالو ستنولو اندېښنې پرولې دي. له بلې خوا له پاکستان او ایرانه د افغان کډوالو د ایستلو له اړخه اندېښنې پر ځای پاتې وي، چې اوس په تاجکستان کې د افغانانو د ځورولو لړۍ هم پیل شوې ده. د ځینو راپورونو له مخې په تاجکستان کې ډیره افغان کډوال له تازه ستونزو سره مخامخ دي. که څه هم په دې اړه کومه رسمي خبرتیا تر اوسه نه ده خپره شوې، خو په تاجکستان کې ډیره یو شمیر افغان کډوال وایي چې د مسؤولو ادارو لخوا کسان د دوی کورونو ته راځي او خبرداری ورکوي چې له دې هېواده ووځي. دا هم په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبریالې راپور.
په تاجکستان کې یو شمیر میشت افغان کډوال وایي د تاجک چارواکو لخوا ورته په شفاهي ډول خبرداری ورکړل شوی چې د 15 ورځو دننه باید له دغه هېواده ووځي. له دوی څخه یوه چې وینو غوښتل د موضوع د اساسیت له امله یې نوم په راپور کې یاد چې د غږ د بدلولو په شرط د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل. سره له دې چې قانوني اسناد لري، خو یوه ورځ مخکې د تاجکستان امنیت اړوند کسان د دوی کور ته ورغلي او ورته ویلي چې باید هېواد پرېږدي. دا وایي زموږ د کورونو دروازو ته د امنیت خلک راځي، وایي ووځئ. که تر 15 ورځو نه ووځئ قانوني چلند به درسره وشي هیڅ معلوم نه دی. دا خبره یې رسمي نه ده اعلان کړې. دلته خو ټول اسناد لري او ناقانونه نشي راتللی، ټول ثبت دي. ډېر کسان مقصد هېواد ته د انتقال انتظار باسي. سوره بیا هغه افغان کډواله ده چې دوه میاشتې مخکې په تاجکستان کې تر 4 کلنې استوګنې وروسته کاناډا ته لېږدول شوې. دې ازادي راډیو ته وویل د کورنۍ غړي لا هم په تاجکستان کې دي او په تمه دي چې د کیس پړاوونه یې بشپړ شي. خو په خبره د کورنۍ نارینه غړي یې په دې وروستیو کې سره له دې چې قانوني اسناد یې لرل افغانستان ته شړل شوي دي. دا وایي د کورنۍ نارینه مو وویستل شول، حال دا چې ښځې، ماشومان، سپین سرې او سپین ګیري لا هم پاتې دي. د کورنۍ نارینه غړي مو چې ځوانان ول، له کار ځایه یې له کوم دلیل پرته ونیول، سره له دې چې قانوني اسناد یې لرل، هیڅ جرم یې نه و کړی پرته له دې چې له کورنۍ سره تماس ونیسي، له پولې یې واړول. دا یو ډېر وحشتناک حالت دی. لطفا په دې برخه کې یو څه وکړئ. د تاجکستان حکومت په دوشنبه کې د افغانستان سفارت او د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنري تر اوسه په دې اړه رسمي څه نه دي ویلي. په ورته وخت کې په تاجکستان کې یوې معتبرې رسمي سرچینې په دغه هېواد کې د افغان کډوالو کمیټې یو مسؤول ته منسوب غږیز پیغام ازادي راډیو سره شریک کړی چې پکې ویلي د چهارشنبې په ورځ د دغه کمیټې مسؤولان د تاجکستان ملي امنیت ریاست ته غوښتل شوي او ورته ویل شوي چې له نن ورځې څخه دې ټول افغان کډوالو ته وویل شي چې 15 ورځو کې دا هېواد پرېږدي. دغه پیغام کې چې د افغان کډوالو په واتساپ ګروپ کې هم خپور شوی، دا شخص له کډوالو غواړي چې ژر تر ژره خپلې توکي ټول کړي او د وتلو چمتووالی ونیسي، کنه نو له سخت چلند سره به مخ شي. د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت مخکې ویلي و چې تاجکستان د روان کال د غبرګولې میاشتې په لومړۍ اونۍ کې 48 افغان کډوال د شیرخان بندر له لارې اخراج کړي دي. دغه وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي و چې له دې ډلې شپږ دېرشتنو د تاجکستان د اقامت اسناد لرل، 12 نور د قانوني پاسپورت او ویزې درلودونکي ول او د دغه جبري اخراج څرګند دلیل هم نه ښودل شوی. تاجکستان د افغانستان ګاونډی هېواد دی چې په افغانستان کې د جمهوري نظام تر سقوط وروسته زرګونه افغانانو لکه خبریالانو، د مدني ټولنې فعالانو او پخواني دولتي کارکوونکو ورته پناه یووړه. د ملګرو ملتونو د 2023 کال د وروستیو شمیرو له مخې په تاجکستان کې د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو شمېر شاوخوا 10 تنه ښودل شوی. ویل کېږي چې ډېر یې لا هم مقصد هېواد ته د انتقال په تمه دي. افغان کډوال وایي د تاجک چارواکو لخوا د رسمي معلوماتو نشتوالی او وضاحت دوی ډېر اندېښمن کړي او نه پوهېږي چې برخلیک به یې څه شي. دا په داسې حال کې ده چې له ایران او پاکستان هم د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ چټکه شوې او هره ورځ په زرګونه کسان افغانستان ته ستنېږي.
په راپور کې مو واوریدل چې په تاجکستان کې ډیره یو شمیر افغان کډوال وایي د مسؤولو ادارو کسان د دوی کورونو ته ورځي او خبرداری ورکوي چې له دې هېواده ووځي. د ازادۍ په څپو کې په نننۍ خپرونه کې پر دې خبرې کوو چې آیا په یو ځل له ایران او پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو لپاره د افغانستان د ګاونډیانو پریکړه تصادفي ده او کلیو بل سره ارتباط لري او آیا په تاجکستان کې له افغانانو سره ناوړه چلند د روسیې له خوا د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې له مسلې سره تړلې ده کنه؟ پر دې به هم خبرې وکړو چې ولې له افغانانو سره داسې چلند کیږي، آیا په افغانانو کې په نورو ټولنو کې د ادغام توان کمزوری دی؟ د دې خبرونه میلمانه دي د بشري حقوقو فعال نسرین شیرزاد او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ د نړیوال سازمان د عامه اړیکو پخوانی مسؤل نصیر احمد حیدرزی. قدر منوریدونکو، که تاسو هم غواړئ چې په دې خبرونه کې مو غږ وي، نو د ازادي راډیو د واتس اپ په شمیره زنګ ووهئ، خپل نظر واوروئ او د خبرونې له میلمنو څخه پوښتنې وکړئ. د ازادي راډیو د واتس اپ شمیره ده 00 40 00 اته 111. یو ځل بیا دا شمیره تکراروم، د ازادي راډیو د واتس اپ شمیره ده 00 40 00 اته 111. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې میلمنو ته ښه راغلاست وایم. لومړی د ښاغلي نصیر احمد حیدرزی نه غواړم لومړی پوښتنه وکړم. حیدرزی صاحب، ستاسو په نظر آیا د سیمې د هیوادونو ترمنځ د افغان کډوالو د ایستلو په مسله کې کومه همغږي شته، که دا وضعیت تصادفي هم داسې راغلی په یو وخت کې؟
مننه کوم تاسو ته او ستاسو د پروګرام اوریدونکو ته، همدارز په پنل کې موجود میلمنې ته سلامونه او درنښت وړاندې کوم. تکل صاحب، د تاسو د پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې د افغان کډوالو راستنېدل افغانستان ته او په مشخص ډول باندې د ایران او د افغانستان په غیر ارادي شکل باندې یا غیر توطلب شکل باندې چې موږ تاسو د اخراج کلمه هم ورته کارو، لبد مرغه په داسې یو وخت کې چې هم د ایران نه موږ د دې لړۍ شاهدان یو، هم د پاکستان نه، زه فکر کوم چې د دې سره سره چې آیا دا یو د همغږۍ په پترت کې دا کار ترسره کیږي یا په انفرادي شکل باندې، په هغه به زه په دې بحث ونه کړم، ځکه چې دا د دې هیوادونو د مقاماتو سیاستونه دي چې په مختلف هیوادوارو کې په عکس العملي شکل باندې رامنځته کیږي. اما هغه څه چې مهمه دي دا دي چې د پاکستان نه دا لړۍ د اکتوبر، یعنی د 2023 کال د اکتوبر د میاشتې نه راپدې خو چې هلته د انتخاباتو لړۍ هم رواني وي او تیر
حکومت هم یو تاسې ای درځه سبب به فکر کوم د نوومبر 3 مو او بخې د 2023 کال کڅ څنګه چې تاسو ویلې د 2023
اکتوبر کې د لړۍ
څخه امیر بلې
بلې سب دقیقه یا دغه لړۍ یو څه سرعت ومن، اما دا لړۍ ابتدا غ داخلي سیاستونو او د انتخاباتو په لړ کې د اکتوبر په میاشت کې د 2023 کال دا میزان د کډوالو د افغان کډوالو د ریستلو او د زورول او زور زیاتۍ دا مسایل موږ ولیدل. همدارس په ایران کې د تیر کال نه په دې خوا دا لړۍ شروع و، او زه فکر کوم چې تر ټولو مهم موضوع دا ده چې کډوالۍ خپل یو بشري بحث ده، اما بشري بحث متاسفانه چې لکه څنګه نړیوال سازمانونه هم په دې باندې تاکید لري، دا خپل یو بشري بحث ده، نه باید د سیاسي مسایلو سره خلط شي. متاسفانه چې داسې کیږي، نه تنها دا چې د مشکو منطقه کې یا ګاونډي هیوادونو کې دا موضوع مطرح ده، نورو هیوادونو کې هم له بده مرغه د کډوالۍ د بحث نه سیاسي استفاده کیږي. نو کله چې بشري موضوع یا مشخصا کډوالۍ په سیاسي بڼه یعنی وکارول سي، د دوه مسایلو متاثر سیاستونه رامنځته کیږي. اول دا چې داخلي سیاستونه د څه شي اقتضا لري. که موږ تاسې یو څه ورننوځو، د ایران وضعیت وګورو او د همداراز د پاکستان داخلي سیاست ته توجه وکړو، دوه شي ته موږ متوجه کیږو. اول دا چې امنیتي مسایل دوی انوان کوي، چې د امنیتي مسایلو له کبله، ځکه چې افغان کډوال هم په ایران کې او هم په پاکستان کې په ګڼ شمیر باندې هلته خلک موجود دي، نو اکثرا د اسناد د نه درلودلو له کبله دوی پاغه سی پزیره کټګوري کې راځي چې هر سیاست دوی ونیسي دی کډوالو د اخراج په باب کې، نو تر ټولو متاثره او سی پزیره کټګوري طبقه هغه کسان دي چې اسناد نه لري. او دوه موضوع چې موږ ورته متوجه کیږو، هغه داخلي اقتصادي وضعیت ده. که تاسو په ایران کې وګورئ، مثلا کار ټول د افغانانو په لاس کې ده، همدارس د پاکستان اکثرا دغه د مټ پلاستیک کارونه کیږي، یا شاقه کارونه ټول افغانان کوي. نو دا په دې معنی ده چې یو لوی بدیل ګرځېدلی د محلي بشري نیرو ته.
حیدر صاحب، داسې نه ده چې په دې هیوادونو کې په خپل هم د کار همدغه ځواک نه لري؟ یعنی دا د مټو کار چې تاسو یادونه کوئ، دا په دې هیوادونو کې اوس څوک هغه کار نه کوي او یوازې افغانان دي چې دا کارونه کوي؟
دا موضوع به تر یو وخت تر یو حد پورې تر کچې پورې مستحق ولري، اما دا ناممکنه خبره ده چې په یو هیواد کې دغه بشري نیرو موجود نه وي. او شرایط د کار فرق کوي، په کوم شرایطو کې چې افغانان کار کوي، په هغه شرایطو کې خپل د ایران اتباع یا د پاکستان اتباع آماده نه دي. په سختو شرایطو کې افغانان هلته کار کوي، په کم مزد باندې هلته افغانان کار کوي، نو دې شرایطو ته محلي خلک غاړه نږدي، نو د دوی توقعات لوړ دي. دا خپل یو کړکیچ رامنځته کوي، او دوی بیا خپل حکومتونو باندې فشارونه اچوي په مختلف اشکالو باندې. بل موضوع چې ډیر مهم ده تکلسب، هغه نړیوال سیاست او منطقي سیاست ده. ما تاسو د پروګرام په لړ کې د تاجکستان بحث واورېدو چې په دې اواخرو کې او نه چندان لري، بلکې د یو هفتې په ترڅ کې موږ د دوی په سیاست کې دا برخورد وینو. حالانکه مثلا د افغانستان کې د موجود حکومت په رسمیت باندې د پیژندنې بحث چې د روسیې لخوا مطرح سو په تېر اونۍ کې، همداراز د روسیې تر سیوري لاندې بعضي منځنۍ آسیایي هیوادونه سیدي لکه ترکمنستان، تاجکستان، ازبکستان، قرغیزستان، قزاقستان، دا هیوادونه د امنیتي بلاک په حساب باندې د روسیې د خارجي سیاست او د امنیتي تدابیرو تر هغه لاندې دي. متاسفانه موږ تاسې د تېر اونۍ په تېرېدو سره چې کله دا رسمیت وپیژندل سو، روسیې بیا د نړیوالو مسایلو په مطرح کولو کې مختلف دریځ درلودو، که مشخصا درته ووایم د محکمې د نړیوال جرمي محکمې لخوا چې دغه اخیرنۍ ابلاغیه صادر سو، په دې کې مثلا د روسیې خارجي وزارت نظر وړاندې کړو چې دا دوه ګونی چلند دی، ځکه چې دوی د افغانستان موجود حکومت دوی په رسمیت وپیژنده او نړیوال هغه ته مختلف هغه کوي. نو تاجکستان هم ګوندې د روسیې د سیاست د تعقیب په حساب باندې چې مخکې دوی د موجود حکومت په افغانستان کې د موجود حکومت د مخالفینو کړیو کوربه وو، نو دوی زه فکر کوم چې یو سیاسي معنا ورده چې غواړي موجود حکومت په افغانستان کې
داسې نه فکر کوي. حیدر صاحب، چې تاجکستان به د همدغو حقایقو په رڼا کې چې تاسو دا اوس بحث پې وکاو، خپل سیاست دومره بدل کړي چې مثلا طالبانو له حکومت سره به خپل اړیکې عادي کړي؟
نړیوال سیاست داسې یو بحث دی تکل صاحب چې هغه خپل منافع ته ګوري، او تاجکستان خپل په خپل ذات کې داسې یو هیواد نه دی چې په مستقل شکل باندې تصمیم ونیولای سي. نو د روسیې په نوي موقف کې هغه خپل آینده لټوي، نو زه یقین په دې لرم چې د روسیې د موقف په اساس باندې دوی خپل دغه دریز بدل کړی ده. تاسو به دې شاهدان وایي چې د موجود حکومت په افغانستان کې د موجود حکومت هغه مخالف کړی چې په تاجکستان کې موجود وي، د هغو حمایت کېدو او مرتب د هغو د سفرونو تسهیل کېدو. نو زه فکر کوم چې په دې تغییر د سیاست سره چې افغان کډوال ایستل، نو طبعا هغه کسان چې اسی پذیره دي هغه به په اول کټګوري کې وي. دا غیر مستقیم یا مستقیم هغه پیغام دی د هغه کسانو لپاره چې د موجود حکومت یا مخالفت کوي، او همدارز د دې سره سره چې دوی دغه پیغام ورکول غواړي، په داخل کې هم دوی غواړي هغه امنیتی تدابیر سیلری مثلا په ایران کې مشتسیولې دل چې په دې اخر کې دا موضوع انوانس ولا چې د افغان کډوالو په منځ کې د سیاناسر موجود و چې د اسرائیل لپاره کار کوي. متاسفانه وګوري چې بیا هم د کډوالو د وضعیت سیاسي کټه پورته سوله، حالانکه حقایق بیا د دې ښکارندوی و چې خپل ایرانی اتباع و چې په دې مسایلو کې دخیل و نه افغانان. متاسفانه په ایران کې هم په تاجکستان کې دغه نقطې په توګه اشاره وکړم چې په تاجکستان کې هم دوی کوشش کوي چې دغه سي مواردونه مخنیوي وسي او هغه افغانان چې هلته مثلا دیغو هویت په هغه لازم شکل باندې تثبیت نه ده، دیغو بیکګراوند چک سوی نه ده، نو دوی دغه اسانه ګڼي چې دوی بیرته وطن ته ستانه کې تر دې چې دوی هغه ټول اسناد وسپړي چې دوی څوک دي په چا کوم ګروپ پورې اړه لري. نو دا به ډېر ورته ساده او بسیط وي چې دوی بیرته افغانستان ته راستانه کې خپل امنیت تامین کړي.
مننه حیدر ځای صاحب، وړاندې په خبرونه کې بیا هم له تاسو سره په همدغه مسله باندې خبرو ته دوام ورکوو. اوس له میرمن شیرزاد ته ورزم غواړم، دا پوښتنه ترې وکړم چې میرمن شیرزاد، د دومره ورځې د څو کاله چې د افغان کډوالو د ایستلو د جبري ایستلو مسلې زور اخیستی، بیا بیا تقریبا درې کاله وشول، په دې کې خبرې کیږي او د افغان کډوالو د بشري حقونو مسله یادیږي، تر اوسه پورې هیڅ راز اقدام نه دی شوی. د دې علت دا ده چې په افغانستان کې یو منظم جریان نشته چې د افغان کډوالو د بشري حقونو د وضعیت په دفاع کې ودرېږي یا پوښتنه وکړي. لکه څنګه چې حیدر زای صاحب وایي، وضعیت د دنیا بدل شوی، د سیمې وضعیت بدل شوی، تاسو دې موضوع ته څنګه ګورئ؟
ډیره مننه تکل صاحب. په لومړي سر کې سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته او احمد صاحب ته ټول ته. په رښتیا هم چې ډیره موده کېږي دغه مسله روانه ده او بشري حقونو په دې برخه کې اصلا هیڅ کار هم نه کوي، ځکه دلته یوازې د ماجرینو مسله کې د ښځو ماشومانو اته سپینګیرو پرته له دې چې د دوی فردي وضعیت وڅېړل شي چې آیا دوی د بیرته تګ هېواد ته بیرته د تګ توان لري، هلته دوی آیا مناسب ژوند بیرته ترلاسه کولی شي، دوی هلته سرپنا لري او کنی لري، دا ټول هغه شرایط دي چې افغانان ورسره مخ دي او ټول دنیا او بشري حقونه چپه خولې. یوه ولایت دا دی چې په افغانستان کې داسې یو حکومت نشته دی چې هغه په رسمیت پیژندل شوی وي، او په نومدي سر باید افغانستان کې داسې یو حکومت جوړ شي چې د ټولو ګاونډیو هیوادونو لخوا نه او د اروپایي ټولنې لخوا نه رسمیت وباندې پیژندل شي، د نړیوال هیوادو ټولنې غړیتوب ولري، نو په هغه صورت کې کولی شي چې دغه د ماجدونو وضعیت په پوره ډول وڅېړل شي، ځکه که چیرې نن دا کار نه کېږي نو سبا دغه کارونه دا د ماجدونو د ایستلو لړۍ پیل کېږي، لکه څرنګه چې اوس په شدت سره دا لړۍ روان ده د ایران او پاکستان څخه، خصوصا په ځانګړې توګه له ایران څخه چې د ایران او اسرائیلو له دولس ورځنۍ جنګ څخه را په دې خوا دا لړۍ ډیره په شدت سره روانه ده. نو کله چې په افغانستان کې یو وضعیت وڅېړل شي، افغانستان حکومت یو داسې حکومت وي چې نړیوالې په رسمیت وپیژني، د نړیوالې ټولنې غړیتوب د ملګرو ملتونو غړی شي، نو بیا د هیوادونو سره خبرې وشي، تعامل پکې وشي چې مجرینو اوس سیاسي جوړښت مهم دی په دې برخه کې چې دا لړۍ باید وپیژنل شي. خو بدبختانه چې کله چې افغانستان په رسمیت ونه پیژندل شي عمومي ستونزې، یعنی د عمومي ناستو کې غړیتوب ونه لري، نو هیڅ کله هم د ماجرینو وضعیت نه څېړل کېږي. په ټوله کې ټول افغان وګړي به په هر ځای کې دي، نه یوازې دا چې په افغانستان، په ایران کې او یا هم پاکستان کې، او یا دا چې اوس تازه تاجکستان دغه مسله رابرسېره کړې ده او لاسونه یې رابر وهلي چې آتا له تاجکستان څخه هم باید دغه ماجرینو وځي، دا لړۍ به همدغسې روانه وي او هیڅوک هم د دغو ماجرینو درد یوازې په دغه اعلامیه چې دوی صادروي چې دغه د بشري حقونو نقض دی، په دې باندې دا هیڅ درد ماجرینو نه دوا کېږي.
میرمن شیرزاد، د راپور کې مو څنګه چې واورېدل د تاجکستان حکومت رسمن په دې برخه کې څه نه دی ویلي، د چارواکو لخوا هم او د امنیتي ادارو لخوا هم څه نه دی ویل شوي، او په خپله دغو افغان کډوالو ته هم رسمي اعلامیه نه ده ورکړل شوې چې اوزې له دې هیواده یا مثلا ستاسو تاجکستان نور نه غواړي ستاسو کوربه توب وکړي، د دې علت څه دی؟ د دې پټې پڅې
لکه څنګه چې مخکې ستاسو میلمه هم ورته اشاره وکړله، دا ټول د روسیې د سیاست لکه موردی چې روسیې هېواد د افغان حکومت په رسمیت وپېژندلو، د طالبان حکومت په رسمیت وپېژندل شو، نو تاجکستان هم اوس لاسونه رابډ وهلي دي په دغه برخه کې. ډېری ماجینونو موږ او تاسو یو ورو په رپورټونو کې په سایټونو کې ګورو چې دوی د دوی کورنۍ ته، د دوی د کورنۍ داسې غړي دي چې نور هېوادونو ته تللي دي، حتی ځوانان یا هم د دوی سپینګیري په کورونو کې پاتې دي، یا هم ښځینه چې د دوی کارونو ته مراحل دي، دوی ته د تاجکستان د امنیتي ځواکونو یا امنیتي بنسټونو څخه داسې لمې خپرې شوي چې دوی باید دا کورونه پرېږدي، دوی باید تاجکستان پرېږدي او خپل هېواد ته ستانه شي. نو زما په نظر هم له هغه وخته چې دوی روسیې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلی، نو تاجکستان هم واقعا دغه کار ته مخه کړي او ځکه دا تصادفي نه شي کېدلی.
سوال دا دی چې دوی د طالبانو له حکومت نه ویره لري یا د افغانانو نه ویره لري، له ناامنۍ نه ویره لري؟ څه دلیل دی چې دا موضوع همداسې پټه ساتي؟
دا د دوی بهرنی سیاست دی. دوی د تل له افغانستان افغانان تل د سیاسي ګټو قرباني دي، د نورو هېوادونو لکه د پاکستان، لکه د ایران، لکه د دو کني تاجکستان هیڅ کله هم افغانستان څخه هیڅ هېواد ته هم موږ او تاسو دي شاید چې هیڅ هېواد ته هم یو غواښ نشي کېدلی افغانستان. هیڅ دوی په پتیرو کې ویل چې دا ایش امریکا ته غواښ دی، حال دا چې اوس امریکا همداسې ناسته ده لاسرزنی، اصلا په دې برخه کې هیڅ نه وایي، یعنی اوس غږ نه پورته کوي چې موږ ته افغانستان غواښ دی. امریکا په تیرو کې دا ادعا کوله چې افغانستان لوی خطر دی سیمې ته او نړۍ ته، حال دا چې هیڅ هم دغه مسله نه ده څرګنده شوې. دا چې اوس دوی په یوه پلمه او په بله پلمه باندې افغانان رانیسي چې ګویا دوی د بهرنیو استخباراتي کړیو لپاره کار کوي، دوی د ایران یا د تاجکستان یا د پاکستان یا نورو هېوادونو سره مثلا د دوی امنیت ګواښ پېښوي، د ترګرو کړیو سره لاس لري، خو تر اوسه د دوی فردي وضعیت نه دی څېړل شوی. هیڅ یو افغان تر اوسه دوی د دوی افغان دوسیه نه دی څېړلی، هیڅ یو افغان تر اوسه داسې نه دی پیدا شوی چې واقعا په دغه برخه کې لاس درلودلی وي او دوی وایي چې دوی د دوی هېوادونو ته ګواښ کېدلی شي. نو دا یوه معلوم مسله ده چې افغانان تل د نورو هېوادونو د سیاسي ګټو قرباني دي. یعنی په اوس وخت کې د کار یوه ډېره قوي قوت افغانان د ایران لپاره، له پاکستان لپاره، هغه کارونه چې د دوی ځوانان ته وروسته نشي ترسره کولی همدغه افغاني کارګران دي چې ترسره کوي، همدغه افغان ځواک دی چې دوی له څخه د کار د قوی په توګه ترې کار اخلي، او نن له دغسې وهاله سره مخ دي چې دوی څخه هلته د دوی سرمایه، د دوی کورنۍ، حتی د دوی کورنۍ غړي په جریان کې نه وي، دوی لاس نیول کېږي او دوی له سرحد څخه را اړول کېږي.
بله، یو بل خبره دام ده چې هغه افغانان چې بهر ته تللی دي دغه دریو هیوادونو ته، پاکستان ته، ایران ته او تاجکستان ته، البته په نورو هیوادونو کې هم یو شمیر افغانان ګډ وډ خواره واره پراته دي، مثلا په هند کې شته افغانان، افغان کډوال په ترکمنستان کې شته، په ځینو نورو هیوادونو کې قرغزستان کې شته، او په قزاقستان او روسیا او نورو هیوادونو کې هم شته خواره واره پراته دي افغانان. مګر هغه د مشترک ټکی د دوی په دغه رایستلو کې د اوس دغه ځل چې تقریبا همزمانه پیښیږي، مشترک ټکی څه دی پکې؟ سیمه ایزه ناامنۍ ده، لکه څنګه چې مخکې حیدرزی صاحب یادونه وکړه، یا شرایط دی دغه تاریخي موقعیت او شیبه ده چې د موږ ژوند پکې کوو؟ ستاسو له نظره علت څه دی؟ کلاند ځواب راکړي چې بیا یو اوریدونکي ته هم ورزو چې اوریدونکي په انتظار دي.
زما په نظر په ټوله کې د دوی خپله اقتصادي او امنیتي وضعیت دی. که ایران ته اشاره وکړو، ایران کې ډېری ځوانان دي بیکاره دي، اوس په یو ډول ایران حکومت غواړي چې خپل ایراني ځوانان ته وښيي چې ګویا که دغه افغانان په ایران کې 80% ځوانان بیکار ګرځي، اوس دوی د افغانانو په ایستلو سره غواړي چې دغه خپلو ځوانانو ته دا ثابته کړي چې ګویا دغه افغانان که موږ له دې ځای څخه وباسو، تاسو ته به دغه د کار زمینه دلته برابر شي. بل هیڅ خبره نشي کېدلی، ځکه چې تاسو څنګه چې ورته اشاره وکړه، په ټولو هېوادونو کې افغانان په هندوستان کې شته دي افغان وګړي، ولې هیڅ کله داسې یو چلند ورسره نه دی شوی لکه اوس چې تازه په ایران او په پاکستان کې وسه دا ډول هیوادونه په اوس وخت کې د اقتصادي او امنیتی لامل لوجه د زګ د دوی اقتصادي او امنیتی وضعیت خراب دي دوی پر افغانانو باندې ورچی
ډیره زیاته مننه په خبرونه کې زمونږ اوریدونکو هم رابولو چې راشي خبرې وکي دا اوس یو اوریدونکو په لاین کې لرو فکر کوم دوا اوریدونکو لرو مهرباني وکي د ازادۍ رادیو د ازادۍ پڅپو کې پروګرام د لومړی ځان معرفي کوي او بیا مو خپل نظر یا پوښتنه کوي لری وای وای وای
قربان ته محترم احمد تکل صاحب سلام تاسو او د ازادۍ رادیو ټول محترم اوریدونکو ته وایم علي دغه چې دغه جوړ به تاسو له حدا تلم د هلمند ولایت د ساتې مشنه اوریدونکو
وعليكم السلام اتل صاحب خبرونه تخراغ لست مهرباني وکي څه وایست
خدای دې خوشاله ک تکل صاحب محترم یو سلام تاسو ملمنو ته وامه نو دغه خور لکه اشاره چې ورته وکړ محترم احمد تکل صاحب واقعا موږ ماجرین چې دی په بیل ابي له وادونو کې احمد تکل صاحب ک پاکستان دی ک ایران دی ک مثال د خبره عربی متحده عربی امارات په ټول ځایونو کې زموږ افغانستان ماجرین سره خو په کار دادی تکل صاحب محترم ک د پاکستان د پاره ک د ایران د پاره د هر ملک د پاره چې بعد موږ د ماجرین سره شې ژوند وکې شې سلوک شې بر خود سره وکې وځ د مر د افغانستان مهاجرین د سنید محترم تکل صاحب چې واځ په بهر ملکو کې د بهر ملکو مهاجرینو مو ستاسو داخل په افغانستان کې تا کمر تاسو وګورئ د پاکستان مهاجرین د مثال د خوست په کمپو کې دلته په خوست کې کمپونه لرو د ګولان کمپ دی چې د پاکستان د وزیرستان مهاجرین دلته دي نو د امر حکومت د سره کم به چلن کړی دی خو دې بیل غوښای پر رسنی باندې پر میډیا باندې دی بیل غوښای د مهاجرین چې د مر سره د افغانستان حکومت داسې ظلم وکړي شجون شتلوک د حکومت سره کې بعض مرد مهاجرین سره تکل صاحب بهرنی ملکونه لاغه سي دغه ور سره وکي شبر خود سره وکي ځکه دا مهاجرین دینن ستړي ورځ پرماده سبا پر بل ملک سبا پر بل ملک وځ د تکل صاحب محترم تاسو ایمي شاهدان اس پر ایران باندې چې د اسرایل جنگ شروع نو دا خو معلومه خبر وکړي چې د ایران حکومت سکوت کوي د مهاجرین د افغانستان تم راتلای نو موږ به بارته چې بد سلوک ور سره کوي لکه دوی چې موږ د مهاجرین سره بد سلوک کوي په کاته د تکل صاحب محترم چې بهر بهرنی ملکونه د افغانستان د مهاجرین سره ښه ژوند ښه سلوک ښه اخلاق وکړي
ډیر زیاته مننه او سوال لري له ملمنونه
قربان سم سوال مې د ملمنو ته دادی تکل صاحب محترم چې مثال د خبرې یو خدغه ارتیا اړینې مرسي چې مثال د خبرې د حکومت او خیریه بل تټو علاوه سره کې نور مجادي افغانان څوک مکونه سره کوي چې مثال د خبرې د خپل مهاجرین سره د حکومت ترڅنګ د بهرنی مرستې ترڅنګ موږ خپل افغانان څه کوي چې د خپل ورونو لاسنیوي وکړو دا پښتنه مې د خو تکل صاحب محترم
ډیر زیاته مننه تل صاحب یو بل اوریدونکو حمله رو مهرباني وکي ځان معرفي کړي د ازادې پڅپو کې پروګرام دی خره لاست
السلام علیکم په کانسر تاسو ورودونکو په ټکنیکي جلالوت سپټرني کې له احترامه کولم کوم
وعليكم السلام مینه باندې خره لاست
هم شنه ورودونکو یې توخي
حاجی صاحب خیره
شنه ورودونکو یې توخي هم د بل ولایت
حاجی صاحب خیره غلاست څه وایست په دې بحث کې څه دی ویلو لري سوال پوښتنه
مننه د
ماجرینو په اکل موجود هو په دې ورسته کې ایران مخصوصا د افغان کډوالو د استلو بهیر ډیر چټک شوی او په عین زمان کې راپورونه شته چې په تاجکستان کې افغان کډوالو ته د تاجکستان چارواکو کڅه هم رسمي نه دی ورته ویلي مګر د ځینو ادارو کارکونکو ورغلي دي او افغانانو ته ویلي دي چې باید ژر تر ژره له دې هیواد ووزي ولې له افغانانو سره دا ډول چلن کیږي او علت څه دی ستاسو په نظر حاجی صاحب توخي د دې نظر د دې علت څه دی
مننه موږ به پر دې داسې نظر ورکو چې ماجر خوښته هم په افغانستان کې د 1950 کال انقلابونه وو نو په هر انقلاب کې خلک ماجر سوي دي له وطن سوي دي نو په خپل ماجر او د روسانو په وخت او وکاله په مسلم باغ کې کېو دا غاسیز موږ نور قربان وسم په بهر کې دي نو د افغانستان د انقلابو یا د کودتا او یا د نورو اشغالګرو چې موږ پر وطن یې ارغل کړی وو دا هغه په نتیجه کې د رامسته شوی دي خو خدای دې وکړي چې موږ وطن پر قرار سی ان شاء الله نو خو پر قرار د امنیت خو یوازې په اقتصادي لحاظ باندې لکه څنګه چې ماجر بهر ته استولي و دغه سي زموږ وطن اقتصادي هم زې په کړی نه دلته کارونه نشته د سی په سیمه معنا باندې په بهر کې زموږ خلک و دې ایران ته تقریبا زموږ د ولایت یا د غزنی د ولایت سخت ډیر خلک فلو نو ډیر تقریبا نیم اقتصادي اقتصادي پر د ولارو نو دا شو چې لاغه زه خره اړي نو دلته مشکلات دي خدای دې وکړي چې زموږ وطن د نړۍ د خوازه خبر رسمیت وپیژندل شي او زموږ اسلامي امارات هغه د پاره په بهر کې کارونه پیدا کړي او هغه په قانوني ډول باندې ولر سیالت خدمتونه وکړي په
خپل
باندې په ویزه باندې او خو هغه د مفسره مشکلات
طالبان توخي سبب زه غواړم تاسو یو سوال ته
خزيات لري مفتده مور مې دې په سترګو ګوري کله دې وکړي چې د دې ترمن توافق او اصلاح راسي او توافق ته سره ورسېږي چې نرمښت له امارات څخه چې د نړیوالو له خوا ځخه نو دا به یو ان شاء الله د اقتصاد په حق له او د ماجور ورونو په حق له دا هغه د کار د کار سہولت پیدا شي
مننه حاجی صاحب غاورې زما ک زما غاورې کنه
بله وسته
او تاسو تاسو خبرې مو وکړې او په دې کې دا خبرم ډیره مهمه و چې تاسو تقریبا لومړنۍ افغان مهاجرینو نه وای چې د روسانو د ارغل په وخت کې تاسو وای چې پاکستان ته کډوال شوي اوس اوس ډیر شکایتونه کیږي چې په پاکستان کې افغانانو سره ناوړه چلند کیږي په ایران کې او همدارس په تاجکستان او حتی په دې وروستیو کې په ترکمنستان کې یو راپور و چې له افغان محصلانو سره ناوړه چلند شوی او حتی خلکو سره ناوړه چلند کړی نه یوازې په دا وروستیو کې د ایران او پاکستان پولیسو او دولتي چارواکو له دوی سره له افغانانو سره ناوړه چلند کړی بلکې حتی عوامو خلکو مال ډیرو افغانانو نه چې په خوا زمانه کې پاکستان ته کډوال شوی یا ایران ته دا ورېدلې دي چې عامو خلکو له دوی سره ښه چلند کاوه ستاسو څه یادیږي ښه چلند وو او که تاسو سره هم همدغه سی یو ناوړه چلند شوی یلته
نه په هغه وخت کې موږ سره بالکل ښه چلند کړی مستر عزیز او محترم ملمانه په سترګو نه یوازې داسې حکومت را تکاتو بلکې ملت هم را تکاتو موږ سره ډېر ښه کومکونه کېدو
نو فرق څه دی څه شی بدل شوی دی حاجی صاحب څه شی بدل شوی لغه وخت تر اوسه پورې چې هغه وخت له تاسو سره ښه چلند کېده او اوس له عموما له افغان کډوالو سره ناوړه چلند کیږي
ناوړه چلند خدا د سیالت او ماجر ته د سولې په سترګو نه کتل کیږي د عمرې د شي په سترګو
هم دا سوال دی چې ولې ولې د سکیږي اوس
نو دا څو لامل لري اولا نامیل خویده ده شده ماجر علا تسخت دیسو بل پا دی وطن که دی پختل داخلی مشکلات لری پا پاکستان که چه حال نده مرگو ندی جنگو ندی اقتصاد خراب ده پا دی که سیاسی اختلافات دی مسی هر غمی ده پا ماجر بانده توانی جی ولو که یوچا بخامه خواه کری پا ایران که هم ده غسی مشکلات دی وسمور وارده دو د موساد د پار خلګو جاسوسي کوله په هغه کې افغانان وو او الله هو عالم خلګ وای وای د شیر حکومت خلګ وو د امریکا د پارې خدمتونه کول هغه الله پالم د مزمنې پالم نو دا څو لاملونه دي چې دی له تدې څو وخت هم ډیر او بس په یو ځای باندې ډیر و دریږي اخر هغه بي کې خرابېږي نو دا غدي ډیر ښکاله سلوي ښکاله په واتو نو زما له محترم ملمانه ده خدای پښتنه ده سي آیا څه کېدای شي چې زموږ دا ماجر ورونه په څه طریقه باندې په دې وطن کې گزاره وکړي او له دې سره موسسات کومکونه وکړي یا بل څه کومکونه وکړي نو د دې لپاره څه مرسته پکار ده اسلامي امارات خو خپل کوشش وکړي نو که زموږ ټلیفون نشي قطع موږ به د خپل سوال جواب وارو رادیو خو موږ نشو اورېدای مننه
تاسو نه مننه
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ قدرمنو اوریدونکو د ازادۍ په صفو کې پروګرام ل ازادۍ رادیو اوري په دې خبرونه کې را سره میلمانه دي د بشري حقوقو فعال نسرین شیرزاده او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ د نړیوال سازمان د عامه اړیکو پخوانی مسؤول نصیر احمد حیدرزی. دوی سره بحث ته دوام ورکوو، خو یو بل اوریدونکی هم لرو. ګورو چې څوک او څه وایي. مهرباني وکړئ، د ازادۍ په څپو کې پروګرام دی.
بله محترم تکل صاحب، سلامونه می قبول کا. ما تکل قریم احمد ایوب پښتون د جوزجان څخه.
وعلیکم السلام.
تاسو د راډیو ټولو تخنیکی همکارانو او کارکونکو ته، هر څوک چې تاسو غیابی اوري کوم مستقیمه نه اوري، سلامونه قبول کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام. خبرونه ته خرغ لست قری صاحب، مهرباني وکي.
تشکر، مهرباني خدا غد اوروره. دغه مهاجر چې روان دي، اول خو موږ یو نگرانی د دې څخه لرو چې د دې تر دې کاسی لاندې نیم کاسنه یی دا مهاجر داسې بیا پروايه را باسي، او دلته هم داسې استقبال کیږي، او دلته خبره ده، او په دې کې به داسې نفر راځي چې مسؤلیت پذیره بنه، په دې کې به داسې نفر راځي چې په خطر کې به یې. نو دا خبرې هم شته. او بل خبره پر عموم مسله چې در سره وغږیږم، موږ دا دولس ورځې چې اسرائیلو د ایران سره جنگ کوي، موږ د ایران په باره کې په نور رسنیو کې سس رسنۍ خو بنده وه، په نور رسنیو کې موږ د ایران طرفداري وکړه او باید کړی مو وای، باید ویکو مسلمان دی، جمهوري اسلامي دی. موږ پر ایران باندې درې حق لرو، یو د ګاونډیتوب حق دی، یو د اسلامیت حق دی، او بل د بشري حق بشریت حق دی. ایران پیلن تکل صاحب دا درې سره حق پایماله کړی دی. که تاسو اوس خبریال درلودی په اسلام کلا کې، دا د بی بی سی خبرې اعلان ورځي، دا مهاجر په ډېر بې عزتۍ سره اخراجېږي. هغه چې خپله راځي هغه هم په زوره دي، خپله نه راځي، دغه اجباري چې اخراجېږي دا هم په خپله نه راځي. په خاطر د دې دغه څو دارو ندار یار په پاکستان کې ځینې اخیستل کېږي، د ایرانه چې اخراجېږي دارو ندار یې دلته هم ځینې اخیستل کېږي. تاسو به بی بی سي و نور راډیوګانې اوري، خلک شکایت کوي، خلک ژاړي، ښځې ژاړي، د چا ته 10 میلیونه اخیستې، د چا ته 14 میلیونه اخیستې، د چا شتمني اخیستې. نو دا یو اهمه بې عزتي ده تکل سره، چې د مسلمان سره کېږي، د یو همسایه سره کېږي، د افغان سره کېږي.
ډېره زیاته مننه قاري صاحب. فکر کوم چې وخت د خبرونې کم پاتې دی، الا زموږ بحثونه دوام شي. زه له خپل تخنیکی همکار نه غواړم چې نور اوریدونکي روان خلی، ځکه چې بحث ته وخت پیدا کو. حیدرزی صاحب، تاسو خبرې واورېدې. اول خو کده د اوریدونکو سوالونو ته څه ځوابونه لرئ، مهرباني وکړئ.
مننه کوم تکل صاحب. د میلمنو یا د اوریدونکو بحثونه چې ما وکتل او هم اوریدل، تر ډیره نظریات ول او ډیر جوته نظریات ول. د زابل نه چې کوم اوریدونکو خبره وکړه چې هغه وخت کې دوی سره ډیر ښه چلند کیدو او وس وضعیتونه بدل شوی دی، او اشاره یې د موضوع ته وکړه چې الته هم ماجر یو زیات شوی دی، نور زیات ستونزې جوړیږي، نو پر افغانانو په کډوالو باندې چول کیږي. شرایطونه زه فکر کوم چې تاسو د پښتنې یو عمده بخش ده، او چې څه تغییر شوی دی. تغییر هم زمان دی هم مکان. په دې معنی چې هغه وخت کې افغانان چې ورغلي وو د روسانو سره جنگیدل، او خپل د پاکستان خلک او د پاکستان حکومت د غرب په مټ باندې د افغانانو په بشري نیرو باندې د روسانو سره جنگیدل. دوی یو اصطلاح درلودل هغه وخت کې په اردو ژبه کې، دا خبره کوله چې جهاد افغانستان نجات پاکستان. نو هغه وخت کې دغه موضوع ډیره مهمه وه، او اوس لپاره دوی ډیر کوشش وکړو. که تاسو د پاکستان یا د ایران په مجموع کې، که تاسو د ګاونډي هیوادونو چلند او برخورد د افغان حکومت سره د تاریخ په مختلفو ادوارو کې وګورئ، هیڅ کله متاسفانه دوی داسې یو موافقت حالت کې نه دي پاتې شوي. که د پاکستان بحث را وسپړو، د ظاهر شاه د حکومت نه رانیولې چې موږ د بنګلادیش یو کال درلود، که ستاسو په یاد دي، د بنګلادیش په نامه یادېدو، خو په عام اصطلاح کې د شمال خواته د افغانستان د بنګلادیش په نامه یادې. نو یو قحطي وه، د قحطي یو کال وو چې پاکستان هغه د بنګلادیش نه چې وریجې راتللې دغه یې لا بندي کړي وي. نو د ظاهر شاه د حکومت نه رانیولې، بیا د داود خان، بیا د کمونیستي حکومتونو په جریان کې، بیا په سیرات تیر د مجاهدینو په وخت کې، همدارس د طالبانو په اول حکومت کې بیا د جمهوریت شل کاله حکومت سی او ان تر ننه پورې بیا د افغانستان اسلامي امارت مثلا په حکومت کې اوس قرار لري. د یو حکومت سره د غونډي هوادونو اوږدمحال تعهد او د سولې په حالت کې ژوند نه ده پاتې شوی. په تیر پاکستان کې هیڅ حکومت نه ده منلای. دلیل دا ده چې ما مخکې تاسو ته د زمان او د مکان خبره وکړه. د مکان په بحث کې موږ تاسو د غونډي هواد سره یو تاریخي ارزي اختلاف لرو. چې دغه ارزي اختلاف په دین او اخرو کې خصوصا د ځوانانو په منځ کې بیا په هغه اقشارو کې چې یو څه رونان دي پوه دي دا بحث بیخي هر ورځنی بحث ګرځیدلی ده. حتی د افغانانو په منځ کې چې ورې پراته دي دا د ډیورن مسله او د ارزي دعوا یا د ارزي اختلاف موضوعات بحث کیږي. یو عمده نکته ته چې زه خپل دا بحث راټول کوم اشاره کوم هغه دغه دی چې ځکه چې د برنامه تمرکز په دغه درې هیوادونو باندې د وسله لپاره د ایران او پاکستان او تاجکستان چې ولی په همزمان وخت باندې کډوال بیرته افغانستان ته راستنه ای یو عمده ټکی ته اگر چې ډیر مسایل ته هم اوریدونکو او هم اغلی شیرزاد اشاره ورته وکړه یو بحث ته زه اشاره کوم چې توجه ورده هغه دا دسی مردی کډوالو دی پناغشتون کو په برخه کې دی 1950 کال نړیوال کنونسیون لرو او بیا راتیرسه په 1980 کال کې یو الحاقی پروتوکول لرو چې متاسفانه یو هیواد په دې درې هیوادونو کې چې دی بحث ورده تاجکستان پاکستان او ایران
بله
د دې غړي ټوب نه لري ځان ته د نړیوالو قواعدو له ادرس نه چې مکلفیت ورته متوجي وي متاسفانه دغه شی وجود نه لري. ایران په مشروط دول باندې د کنونسیون په پای کې یو امضا کړی دا هغه هم دا ده چې خپل شرایط په هغه کې تسجیل کړی دي یعنی په هغه کې خپل د سیاستونو انعکاس کړی دا تر دې چې د کډوالو د اسی پذیرۍ موضوعات په کې مطرح وي. په تور دي مثال په کنونسیون کې د کډوالو او د فامیلو د اطفالو په د ساتنې په برخه کې د یو د اشتغال په برخه کې د یو د مثلا حقوقي مسایل او مدني مسایل په برخه کې مندرجات موجود دي. ایران حکومت هغه په زمینی شکل باندې امضا کړی او ټول امتیازات یې ځان ته ساتلي دي نو دغه کنونسیون امضا کول او نه امضا کول هیڅ معنی نه لري یعنی د یو نړیوال مفاد په شکل. نو په دې اساس باندې د افغان کډوال چې په دغه هیوادونو کې پراته دي دا نړیوال حقوقي حمایت نه لري ځکه چې د درې هیوادونو دغه کنونسیون امضا کړی نه ده. په دوم بحث کې د افغان کډوالو د غیر یعنی د اسناد نه لرونکي حالت سره مخ دي چې یعنی بیا اسناد افغانان دي مثلا کله ویزا خسته وتلی دي ایران تال ته پاتې سوی دي ویزا قضا سوی دي پاسپورت نور په غربي استلا باندې ایکسپایر ده نور تاریخ تیر ده نو دوی الته پاتې سوی دي نو په اداري شکل باندې دوی مجوز دي پاتې کېدلو الته نه لري. او درس په پاکستان کې نو په دې اساس دوی حقوقي حمایت نه لري نه نړیواله او نه دغه هیواد دنه د قانوني چارچوب په حساب باندې حقوقي حمایت نه دورته مساید.
ډیره مننه حیدر صاحب. به هم بس ته دوام ورکو مخسن د ادغام او د انټیګریشن مسله ده چې په څو دقیقو کې به بس کې پیو کوخو. زه اوس لاند له میرمن شیرزاد نه ورم دی او اوریدونکو قاری صاحب پښتون پښتنې ته ځواب وایي چې هغه وای هغه پښتنه دا و چې لدا کډوالو سره چې افغانستان ته روان دي د خبرداري ورکوي چې کېدای شي ځینې خطرونه هم ملګری وي. آیا کډوالو نه مونږ خطر احساسولای شو؟ میرمن شیرزاد کلان ځواب راکړئ لطفا. ځکه لدی ورسته د خبرونې تر پای پورې ډیر کم وخت پاتې دی د خبرې ک د سیراون غړو او لاندې تفسیری وکړو مهرباني وکړئ. ډیر
ښه مننه تکل سک. لکه څنګه چې زموږ اوریدونکو ته اشاره وکړه زموږ په نظر چې وو خطر داسې کېدلی شي چې د دغو مجنونو په منځ کې کېدلی شي داسې له ایران څخه هم څنګه چې ایران خپل تور لاسونه په افغان مجنونو پاکوي موږ افغانان هم دغه نظر لرو چې کېدلی شي په همدغه مجنونو کې څنګه چې له ایران څخه کېدلی شي دغه د ایراني جسنه افغانستان ته دننه شي. ځکه دوی چې اوس د مرز سر ته راځي د دوی اسناد نه څېړل کېږي. اوس داسې یو حالت راغلی چې ټول وردانګي مرستې ته او دوی راځي افغانستان کې ځای پر ځای کېږي، که په پولو کې دي، که په خیمو کې دي، که په سرحد کې دي، او یا هم په پاکستان کې. څنګه چې حیدرسي صاحب هم ورته اشاره وکړه، د ډیورنډ کرښې مسله تر اوسه هم ستونزمنه او جنجال برانګیزه مسله ده او هماسې هم پاتې ده. نو پاکستاني طالبان په یو ډول چې غواړي د افغانستاني طالبان سره تر اوسه هم د دوی په منځ کې درځونه ایجاد دي، کېدای شي چې له پاکستان څخه هم دغسې وګړي د افغان ماجینونو په منځ کې ردننه شي، چې دا یو لوی
فکر کوي چې لوی خطر کېدای شي پراتلونکي
کې. دا یو لوی خطر کېدلی شي افغانستان.
ډیره زیاته مننه. او له تاسو نه بل پوښتنه هم زلرم چې ولې له نورو، ولې افغانان یعنی یوازې په دې دریو هیوادونو کې نه دي، مونږ په جرمني کې مثلا د افغان کډوالو د ایستلو مسله لرو، هم دا اوس د جرمني حکومت یو شمیر رایستلې دي، ځینې نور هم په پلان کې دي چې راباسي به، ځینې نور اروپایي هیوادونو نه هم دا مشکل لرو. په مونږ افغانانو کې هم کوم مشکل شته میرمن شیرزاد؟ کنه لطفا لاندې ځواب راکړئ.
په موږ افغانان کې به داسې یو مشکل نه وي لکه دوی چې حس کوي یا دوی احساسوي. د نورو اروپایي هیوادونو څخه د ماجینونو ایستل هغه د ګوت په شمېر چیرې په کومه مسله کې، یا هم د خشونتونو د کورنۍ تاوتریخوالي په اساس، ولې په دغو دوو هیوادونو کې د تیرو عقدو په اساس که ایران د افغانستان د اوبو مسلې ته اشاره ورسره وکړو، څنګه چې دوی د افغانستان له اوبو څخه په ډېره وړیا توګه استفاده کوله، او که پاکستان دی هم همدغه، نو له دغې وجې ایران او پاکستان یو ډول عقدهیي چلند کوي، او نورو هیوادونو څخه د ګوتو په شمېر ماجرین دي چې هغه یا هم کوم کچیرې د دوی د سي څېړل شوي د ګوتو په شمېر کې یو کس چیرې، یا هم د ډیرو تاوتریخوالو په اساس چې ډېرې ځوانان تللي دي هلته، یا د کار توان نه لري، یا داسې شرایط ورته نه دي ایجاد شوي چې دوی هلته مثلا یو د ژوند کولو داسې زمینه دوی ته نه ده برابر شوې، دوی هغه کوم روحي او رواني حالت چې خراب دی، او یا هم د افغان په نوم له دوی څخه استفاده شوې. تر اوسه داسې اسناد د یو افغان نه دي څېړل شوي په اروپایي هېواد کې چې ویل شي دا افغان دی، او دوی په اروپایي هېواد کې داسې یو جرم ترسره کړی.
حیدر صاحب، میرمن شیرزاد یو مسله یادوي، دا هغه افغانان چې په اروپا او په لویدیځ کې دي دا یو کټګوري بولي، او هغه افغانان چې په ګاونډي هیوادونو کې دي بل کټګوري بولي، او فکر کوي چې د ځانګړو مسایلو په خاطر باندې ګاونډي هیوادونو له افغانانو سره ناوړه چلند کوي. فکر کوي دا کټګوري پر اختیا سره هم درې کټګوري دي، او که زغپل بیا هغه پوښتنه تکرار کوم چې په مونږ افغانانو کې هم څه مشکلات شته په ژوند کولو کې، یا په نورو ټولنو کې، یا بهرنیو ټولنو کې د ژوند کولو په اساساتو کې زمونږ ستونزې او مشکلات شته؟
مننه تکل صاحب، زه فکر کوم چې په دغه کټګوري بندي کې میرمن شیرزاد ډیر ښه نقطې ته اشاره وکړه. هغه دا دی چې ګاونډي هیوادونه په دې کې ماجر یا کډوال بیخي زیات دي، یعنی تعداد یې بیخي په میلیونو ته رسي، نو دغه مدیریت یو څه متفاوت دی، او عقدهی او سیاسی چلند ورسره کیږي. یو توپیر چې زه اروپایي هیوادونو سره او دی ګوندی یا دی منطقي هیوادونو سره دی افغان کډوالو په بحث کې وینم، هغه دا ده چې کډوالۍ سیاسی برخورد ورسره کیږي. په غربي هیوادونو کې یا حتی په ترکیه کې چې مثلا تقریبا دی منطقي فرا منطقه یو ملک دی، چینی می په اروپا کې دی او نیمه په آسیا کې دی، خو موږ ته لکه تقریبا د فرهنګ له لحاظه هغه دی، خو یو ترانزیتي هیواد دی د افغان کډوالو لپاره چې کله دی غواړي اروپا ته ولاړ شي. یعنی د افغان کډوالو سره د دوی برخورد حداقل د دوی د مشخصې پروندې یا د دوسیې په اساس ده، سیاسي چلند نه ورسره کوي. ویني چې وروره په انفرادي شکل باندې د دوی قضیه چیري، که دوی د پناهندگی یا د کډوالۍ یا د اقامت مستحق وي، خپل د قوانینو او د نړیوال کنوینسیونونو د مندرجاتو په نظر کې نیولو سره یې ته دغه حق ورکوي. یو بحث چې د تاسو پوښتنه پکې راخلاص کیږي، هغه دا ده چې آیا موږ سره هم څه مشکل سته، لکه موږ افغانان هم دا څه ستونزه لرو؟ بلې،
دا اساسي پوښتنه ده چې باید ځواب ورته وموندل شي.
دقیقا موږ د ادغام په برخه کې اکثرا ځکه چې یو داس یو هیواد پاتې سیوی چې په تیر 50 کلونو کې جنگ په موږ باندې حاکم دی او چې کله په یو هیواد کې جنگ حاکم وي الته منطق الته مثلا دغه اجتماعي اخلاق حتی تر شوالان دی راځي د موږ نه څوک تللی دی مثلا هغه کسان چې مثلا اروپایي هیوادونه تللی په منظم شکل باندې ورغلی خو هغه د جلا مسله ده یو کټګوري خلک هغه کسان چې په 2014 کې د تاسو په یاد وي یو سیلا سات د مهاجرینو نه تنها د افغانستان نه بلکې د پاکستان د ایران نه خپل د افغانانو په نامه باندې همدار از د شمالي افریقا او د مرکزی افریقا خلک د لیبیا لاري ایتالیا ته ورسېدل یا اروپایي هیوادونو ته ځانونه ورسول او افغانان هم لکه څنګه چې ما مخکې اشاره ورته وکړه د ترکیې لاري ورسېدل اروپا ته نو په دې کې هغه کسان چې مثلا د کار لپاره ایران ته تللی یا ترکیې ته تللی دي او زمینی په استفاده سره چې مشتاسیال ته د سوریې کړکې چې ولې د 2014 کال کې تاسو په یاد وي نو په یو ګن شمیر باندې کډوال نه تنها افغانان بلکې د سوریې او د عراق او همدار از د افریقا هیوادونو افریقایي هیوادونو کډوال اروپا ته ورسېدل
یعنی تاسو اشاره داده چې دغه کډوال چې هلته تللی دي دغه افغان کډوال دوی لکه د ټولنې هغه برخه خلک وو چې یعنی ډیر روزنه نه و لیدلې دوی یا له تعلیمي پلوه ډیر لوړ خلک نه و همداسې وایست
زما د خبرې د کولو هدف دا و چې خدای دې وکړي چې اوریدونکو دي مانه په دې بحث باندې خفنه چې ما متاسفانه واقعیت دی چې یو تعداد هغه افغانان تللی دي چې خپل د ارمانونو د ترلاسه کولو لپاره یا مثلا خپل ځان لپاره د تحصیل د تعلیم د کاروبار دي هغه لپاره اما یو تعداد هغه کسانو چې نه خداګال ته ورسېدل د یو فرصت ورته مساعد سو ځانونه ورسول لکه چې په 2021 کال کې سیدا کرکیج رامنځته سو یو تعداد خلک راووتل نو په هغه کې هر رقم خلک راووتل دي متاسفانه د مشتاس هیواد لکه څنګه چې ما مخکې اشاره درته وکړه 50 کاله په جنگ کې پاتې شوی دا نو یو تعداد هغه کسان هم ته ورغلي دي چې مثلا د فکری له لحاظه د استعداد له لحاظه هغه انټلیکچوال ابيليټيز یې انګلیزان ورته وایي دی غل نقطه نظر نو د هغه ټولنو سره وفق نه لري مثلا دلته یو تر طریقه باندې روزل سوی دي چالت ورزي مثلا میرمن شیرزاد د کورنۍ او تاریخوالو ته اشاره وکړه چې په غربي هیوادونو کې دا مسله خصوصا د کډوالو په ټولنو کې او په تیر په افغانانو کې د ډیر لیدل کې نو باید د ادغام په برخه کې افغانان لږ کوشش وکړي چې د هغه مطبوع هیوادونو چې دوی ورغلي دي حالت ځای پر ځای سوي دي دغو د قوانینو په شوا کې ځوان وکړي ترڅو چې دغو لپاره او د نور افغانانو لپاره ستونزه جوړه نه شي.
تر زیاته مننه. په یو دقیقه کې میرمن شیرزاد راته وایست چې د طالبانو د حکومت اقدامات له دغو کډوالو سره چې رستنیږي ستاسو په نظر ستاسو لپاره لک تر لګه د منلو دی یعنی کافی دی
د اوس لپاره څنګه چې طالبان حکومت هم پلاس کې ستنل که څه هم د دې سره ډېر مرستي کوي د اروپایي هیوادونو یا نړیوال ټولنې لخوا یا بهرني هیوادونو لخوا خو په کور دننه اوس هم د اوزګارتیا او بیکاری د لوګي فقر کچا ډېر لوړ ده دا بسنه نه کوي خو یو هم مسله ده چې افغانستان ډېر غنی هیواد دی کچيري طالبان په خپل غواړي په کور دننه افغانان ته د کار زمينه برابر شي دغه شرایط دوی ته مهیا شي چې دوی هیڅ کله هم ځله نه کی چې دغه ورو کاغه اروپایي هیوادونه دي که گاونډي هیوادونه دي دوی ته د مهاجرت ځله نه کړي او لا نه شي د اوس لپاره دا ډیر لوی څه په ماجرین دي چې افغانستان تر ودی او افغانستان هغه جګړه خپل هوا دی چې هیڅ هم پلاس کې نه لري دا اقدامات چې ترسره کیږي بس نه کوي خو یو اندازه پوری بیا هم یو څه کېدل شي خو بیا هم یو ویر بیا هم دا ده چې لکه څنګه چې اوس هم په ډیرو ګاونډي هیوادونو کې هغه افغاني اسناد لري چې په هغه اسناد په اساس دوی بهرني هیوادونو ته هم وتلي دي زما ویر دا ده چې اوس هم په کور دننه شرایط مایا نه دي او دا سې نشي چې ډيري وګړي هلته بیا لاړ شي او د افغانانو اسنادونه ترلاسه کړي او په نورو هیوادونو کې دا سې اوسنځي رامنځته شي
تاسو نه مننه میرمن شیرزاد قدرمن اوریدونکو د بشري حقوقو فعال نسرین شیرزاد او په افغانستان کې د کډوالۍ د نړیوال سازمان د اما اړیکو په خونې مسؤل نصیر احمد حیدرزای په خبرونه کې میلمانو و دي ازادي په چپو کې پروګرام لتاسو هم مننه کوم قدرمن اوریدونکو چې په دې خبرونه کې مو راغلی، پښتنې مو وکړي او برخه مو وخسته او د خبرونه مو تر پایه واوریده. د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي. تاسو ته بلنه درکوم چې د ازادي رادیو پاتې خبرونه واوري.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولت شپږنوي او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د ازادي راډیو د درسي ساعت خپرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ. 00 400 2 3 1 1 1.